طالبان حکومت ملاتړ هیواد امریکا د نړۍ او سیمې له لویو قدرتونو سره د جنگ د پای ته رسولو او سولې لپاره یو اجماع رامنځته نه کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان ووژل شول. نور وسلوال طالبان د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره پخلاینې ته وهڅول. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوروي سیالیو په یو بله لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ کیږي. په بروکسل کې د ناتو کارکوونکي نن د دې تړون نوي مرکزي دفتر ته انتقالیږي. د جرمني د پی خبري آژانس د راپور لمخې د 4000 کارکوونکو انتقال به شاوخوا 12 اونۍ وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږنور کلونو لپاره د دې هېواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپل کړه. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نږدې ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې پوتین 6.6% کې رای ګټلې دي. د سپینې ماڼۍ لوړ رتبه وکیل د یوې اعلامې په خپرولو سره د رسنیو هغه وړاندیزونه رد کړي چې ګواکې ولسمشر ډونالډ ترامپ به ځانګړی مفتش رابرټ مولر له دندې لرې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوریدلی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
په بغلان ولایت کې 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیرګل حسین خیل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو کاچاکلونکو 4940 کیلوګرام چرس په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته کاچا کړي چې د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د بغلان ولایت پولیس د نشئی موادو کاچاکلونکو په داسې حال کې نیسي چې نشئی مواد ګاونډیو ولایتونو ته کاچاک کوي. په کندهار ولایت کې 3000 کیلوګرام زیات نشئی مواد وسوځول شول. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت امنیتي ځواکونو په تیرو 3 کلونو کې 22,495 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نیولې دي. ښاغلی عبدالباقی وایي د دې موادو د کاچاک په تور 438 تنه نیول سوي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي.
سر کار په جریان کې موږ تقریبا یو سلو او یا حدودو کې قضیه د مخدره توکو لرو او خلک چې مخدره توکو په ښار کې په متعدد خرڅي دا غو په تاکي پسي او نیولې مو دي. نو ترونی مستو ګډه نور هم خپل کار ته تمام
ته د ونی ورد چې د روان میلادي کال لپاره بیا تر اوسه دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې نیول سوي نشئی مواد سوځول کیږي. د پاکستان د هوایی شرکت یو کارمن په فرانسې کې د نشئی موادو د کاچاک په تور نیول سوی دی. د فرانسې سرحدي ځواکونو رسنوی ته ویلي چې 13 اونۍ د PIA په نوم د پاکستان هوایی شرکت یو سټیورد په داسې حال کې نیول سوی چې غوښتل یې په 1900 نمبر پرواز کې نشئی مواد فرانسې ته کاچاک کړي. د فرانسې دولت تر دې مهاله د پاکستان د دې هوایی شرکت له کارکونکو څخه د نیول سوی نشئی موادو اندازه نه ده ښودلې او وایي چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان اروپایي هیوادونو ته د نشئی موادو د کاچاګ اصلي لار بللې او اروپایي بازارونو ته د دې موادو د کاچاګ پر مخنیوي ټینګار کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 23 کسان په څلورو ولایتونو کې د نشئی موادو د کاچاګ په تور نیولي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو یو تن په داسې حال کې نیولی چې غوښتل یې 3.34 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه دوبۍ ته قاچاق کړي. د ښاغلي موحد په وینا په بېلابېلو پیښو کې په کابل، ننګرهار، هرات او هلمند ولایتونو کې 22 نور قاچاقونکي هم نیول شوي چې 21 کیلوګرامه هیروین، 21 کیلوګرامه مورفین، 3.6 کیلوګرامه تاریاک، 2.315 کیلوګرامه چرس او 42.5 لیتره الکولي مشروبات یې قاچاقول. یاد دې وي چې له نشئی موادو سره د مبارزې محکمې په تېره یوه اونۍ کې 1.1 کسان د نشئی موادو په څو پیښو کې د لاس لرلو په تور له 2 څخه نیولې بیا تر 6.5 کالو پورې په بند محکوم کړي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لخوا له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخنیوي
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي.
د معتادینو لپاره تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو په برخه کې ستونزې د پان په نوم د یو ډول نشئی موادو د زیانونو په اړه د ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه لرو.
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده هغه شونډې سرې اوسېږي، د غاښونه یې خراب شوي اوسېږي.
د پروان ولایت یو اوسېدونکی خیرالله وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
څنګه شو ته نور معلومات وکړل؟
هو ما پوره معلومات وکړل.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د سیشمې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې د نظامی خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن نه یوازې دا چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید کارخانې ویجاړوي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه د هڅه هم کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. یو امریکایي سناتور د سیشمې په ورځ د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل چې وسلوالو طالبانو اوس د یوې قاچاقي او مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی پوځي قمندانۍ مشر د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په مالی ملاتړ کې د نشئی موادو نقش مهم ګڼي. جنرال جوزف ووټل چې د سیشنبې په ورځ د امریکا په مشان جرګه کې نظامی خدمتونو کمیټې ته خبرې کولې، د نشئی موادو د تولید کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات مهم وګڼل، خو پر دې خبره یې هم ټینګار وکړ چې د دوی هدف یوازې د کارخانو ویجاړول نه، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. جنرال بوتل وایي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې به په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو وچولو له تجربو څخه استفاده وکړي.
طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه تمویلیږي. زموږ د مبارزې تمرکز یوازې د طالبانو د هیروینو د کارخانو او زیرمو له منځه وړل نه دي، بلکې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار کوو چې له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او طالبانو ته د پیسو د لیږلو مخنیوی وشي. زه په دې باور یم چې طالبان د نشئی موادو په یوې مافیایي ډلې اوښتي دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو او فدرالي پولیسو اداره یا اف بی آی د سیمې له هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې د هیروینو د تولید لپاره ډیری کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي او په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد د ایران او پاکستان له لارو بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته قاچاق کیږي. له بل پلوه د امریکا د مشرانو جرګې غړي میرمن جوني آرنست چې تازه له افغانستان امریکا ته ستنه شوي دې غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د نشئی موادو د مافیایي ډلې بڼه غوره کړې ده.
زه څو میاشتې مخکې افغانستان ته تللی وم. ما په کابل، کندهار او بګرام کلي یو شمېر قوماندانانو او ډیپلوماټانو سره وکتل. د دوی له خبرو داسې څرګنده شوه چې طالبان له ایدیالوژیکي ډلې څخه د نشئی موادو په یوه مافیایي او تروریستي ډله بدل شوي او له ایدیالوژۍ څخه یوازې د وسیلې په توګه کار اخلي.
د ورسی جرګې غړی خالد پښتون په افغانستان کې نشئی مواد د نړیوالو ګډه ستونزه بولي. د ده په باور د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په سیمه کې زیات شمیر تروریستي ډلې هم د نشئی موادو له عوایدو څخه تمویلیږي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پر مهال باید لومړی نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي او په نړیوالو مارکیټونو کې دې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړل شي.
مسکا هوتک وچی له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه راپور راوړوه. اوس د نشئی موادو له بازار څخه د معتادینو نړۍ ته ورځو او د احتیاط پر یو عامل یعنی بیکاری خبرې کوو. یو شمېر معتادین چې دا مهال په روغتیایي مرکزونو کې درملنه کیږي له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. دغه معتادین که څه هم د خپل بد حالت یو ستر لامل د دوی خپله بېغوري بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې دوی د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې لسګونه معتادین ته درملنې وروسته په کار ګمارل سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د عباد الله حنازی په راپور کې واورو.
یو شمېر هغه معتادین چې دا مهال یې درملنه کیږي د خپل احتیاط یو اساسي لامل بېوزلي او بیکاري بولي. دوی وایي که تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره نشي نو ممکن بیا نشو ته مخه کړي. وویشت کلن حکمت الله له نږدې یو میاشتې راهیسې په کابل کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی. دی که څه هم د ځان د معتاد کېدو علت خپله بېغوري بولي، خو له حکومت غواړي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
بابا فرصت های کوچک داده شو ما
کچری ما ته یو کوچنی کاری فرصت هم برابر شي نو زب لوی لاسته راوړنه ولرم. معتاد ته باید چانس ورکړ شي. ټولنه، خلک او کورنۍ باید معتاد ته چانس ورکړي او مرسته ورسره وکړي چې بیا په نشو اخته نشي. کچری ما ته کار نه وي دا چانس په پیدا کړم چې له هیواد څخه ووزم.
اگر کار نه باشه چانس زیات که به کشور خارج شو.
څلور دېرش کلن غلام یو بل معتاد دی چې میرمن یې د درملنې لپاره د معتادینو مرکز ته راوستې. دی وایي چې له شاوخوا پنځلسو کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې ده او کورنۍ یې په لوږه او بېوزلۍ کې ژوند تیر کړی دی.
غواړم چې نشه پرېږدم او خپلې کورنۍ ته پام وکړم، یو کار پیدا کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. نشو له خپلې کورنۍ او ماشومانو څخه لرې
کړی.
د غلام میرمن چې کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی وایي میړه یې د بیکارۍ له امله په نشو اخته شو. دا وایي د میړه پرته بل څوک نه لري چې د ماشومانو ساتنه او پالنه یې وکړي.
دایمي میړه دی، د بستر کېدو لپاره مې راوستلی چې درملنه یې وشي او له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. د خدای دربار او همدا ځای دی، موږ بل څوک نه لرو. بیکاره و، ماشین درلود، په کور کې به پروت و. د بیکاری له وجې نشو ته مخه
کړه.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا بیکاری په عام ډول د افغانانو پر وړاندې یوه لویه ستونزه بولي. د دې وزارت وایان محمد حنیف دانشیار وایي چې په هیواد کې د نامنویو له امله سوداګر او پانګوال دې ته زړه نښه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. خو په خبره یې په وروستیو کلونو کې حکومت لسګونه معتادو ځوانانو ته تر درملنې وروسته د حرفوي او مسلکي زده کړو له لارې کاري زمینه برابره کړې ده.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم در
افغانستان کار د نشتوالی یو ستر لامل نامی ده. پانګونه نکیږي، کارخانه نشته، تولید نشته او په عام ډول ځوانان وزګار دي. په وروستیو کلونو کې د معتادینو لپاره حرفوي او مسلکي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې معتادین پکې روزل کیږي او له دې لارې له یو شمیر خصوصي شرکتونو او دولتي ادارو سره په کار ګمارل شوي دي.
قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساخته.
وس مهال یوازې په کابل کې د هیا یو امید په نوم د معتادینو لپاره د حرفوي او مسلکي زده کړو یو مرکز فعالیت کوي چې په هرو شپږو میاشتو کې نږدې 300 معتادین پکې روزل کیږي. د دې مرکز رئیس همایون شاه اصیل داسې وایي:
شاګردایی که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که
هغه کسان چې دلته روزل کیږي تر فارغېدو وروسته پر تشتیقبانو سربیره بیرته په روزل شوې برخه کې ټول تجهیزات او وسایل ورکوي چې وروسته ګټه ځینې واخلي او ځان ته آزاد کار پیدا کړي،
آزاد بګیرن یا دوکان کنن یا د جای کار کنن.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست ویلي و چې په 300 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د معتادینو د برخې یو شمیر ډاکټران هم پر دې ټینګار کوي چې معتادینو ته باید تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره شي، څو بوخت وساتل شي او بیا نشو ته مخه نه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي.
د معتادینو تر درملنې وروسته د کار په اړه مو د عبادالله حنازی راپور اورېده. اوس د نشه یي موادو په لړ کې د یو بل ډول نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات سره شریک کوو. پان یو ډول نشه یي ماده ده چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. پان په ځانګړو پاکټونو کې پیچل سوي او د بېلابېلو میوو خوند او بوی لري. له همدې امله د پان معتادین باور لري چې غاښونو ته یې ګټه لري او خوله یې خوشبویه کوي، خو طبي کارپوهان بیا دا باورونه غیر علمي بولي او وایي چې پان انسان ته ډېر زیانونه رسوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر مطیع الله اورمړ سره مرکه کړې او په پیل کې د پان د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ سوی ده، حتی مخدره توکه که هم حسابیږي. پان د تنباکو هک او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي چې د یو نوع عطر استفاده کوي. پان سابقې ته که موږ وګورو د یو فرهنګي سابقه له هندوستان څخه راخیستل سوی ده، چې هلته ځینې ونې دي چې په بتل په نامه یادیږي، د هغه د پانو څخه یې استفاده کوله. په هندوستان کې هغه غټې مېلمستیاوې چوی باغ کې پان راوړیږي، سوندو ته سرواله ورکوي چې دغه محفل لووزي خلک وپیږي چې دای میلمانه و فلانی ځای کې. پان چې دا اوس هم په افغانستان کې په نوې ډیزاین باندې راغلی. موږ تاسو کې وګورو په فرهنګي ځایونو کې په پانتونونو کې کې وګورو نسوار نه استفاده کیږي، ځوانان چې هغه پان استفاده کوي، پان د دې لپاره استفاده کوي چې هغه مناسب ځای ته ورولې شي ورای شي، چې د پان یو خود قیمت له حاضر لري ارزانه ده، بل هم دا ده چې هر چیرته استفاده کولای شي.
د دې ترڅنګ چې په دې کې تمباکو ګډیږي، د دې کې ایره ګډیږي، د دې کې کله کله هاک یا چونه ګډیږي، نور کوم ډول مواد دي چې هغه په پان کې ګډیږي؟
مختلف کیمیاوی مواد پدې کې ګډیږي. یو درخت ده په هندوستان کې ونه ده، د هغه پاڼو نه استفاده کوي. هغه پاڼې دغه ونې چې بیتل په نامه باندې یادیږي، هندوستانیان بیتل ورته وایي، نور هغه په خپل ترکیب کې نیکوتین مواد لري. هغه کسان چې مهاجرت کړي لکه هندوستان ته تللي، پاکستان ته تللي، زخره ځینې د افغانستان ته د پاڼو په شکل راوړی ده.
موږ هغه کسان څنګه وپیژنو چې دغه سړی له پان څخه استفاده کوي؟
یو څوک چې په پانو باندې روغ دی ده، هغه سونډې سری اوسیږي، د غاښونه یې خراب سوي اوسیږي، دغه وری د غاښونه یې خراب سوي اوسیږي، په هر خبره کې د غوسه ښیي، ځکه دا د معدې تکلیف هم انسان ته راپیدا کوي. چای خوړلی ده، ښه مړ ده، ډوډۍ خوړلی ده، اما وروسته یو ساعت نیم ساعت وروسته وګوري بیا به دلته د اشتها ډوډۍ راغلی چې زه باید ډوډۍ وخورم، ځان سره چرتونه وهي، ځان سره آرام ناستی. که هغه کسان چې زیاته استفاده وکړي وګوري له خولهنه یې اوبه راځي.
د پان نشه له نورو نشو سره څه توپیر لري؟
نور نشه یي توکي په انسان باندې زر تاثیر کوي، اما د دې تاثیرات ډیر آرام، ډیر آهسته آهسته ده، د دې ضررونه ډیر داخلي دي. او بل دا چې د نورو مخدره توکو استفاده ټول موجود تر ضررونه لري، اما د پان ضررونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجه دي.
پان د انسان بدن ته څه ضرر لري؟
خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، په غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کوم هډوکي چې په خولې کې دي د ده مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته راپیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه راپیدا کوي، اختلالات د رفتاري په انسان کې پیدا کوي. د ده دغه کیمیاوي مواد چې تخ سره ګډیږي بیا بالاخره هغه وجود د انسان ته ځي، معدې ته، معده تیزابي کوي.
د پان ضررونه او ماشومان ته څه دي؟
د هغې مقاومت د وجود ډېر ضعیفه ده، همدغه تاثیرات په همغه ماشومانو باندې زر واقع کیږي او ډېر هم به تاثیر کوي. ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومانو ته هم داسې شکل دي.
امیدوارو ښځو لپاره څنګه، یعنی دغه ضرر د دوی دغه زیان به هغو ښځو ته څه وي؟
کوم امیدوار میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له لحاظه به ډیر وزن کم وي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دو وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سه په دو وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور په خېټه کې ده په دو وخت کې د ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي، ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي، پاڼې اخیستي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو څخه اوري چې په 1216 منځنۍ صفو خبريږي او اوس هم د خاطرې واردی. د پروان ولایت یو سیدونکو خیر الله د یو شتمن سړي زوی دی. دی وایي چې په بامیانو پوهنتون کې محصل او هلته په نشو اخته سو. پلار چې به یې د جب خرڅ لپاره څومره پیسې ورکولې نو ده به په نشو لګولې. دی وایي چې د ورځې زر افغانۍ په نشو مصرفولې، دا چې د خپلې زده کړې پوره کړې او که نیمګړې ځینې پاتې شوې. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم مې خیرالله ده، د ولایت پروان یم، ولسوالي سیاګر. زه 24 کلن یم. د 12 پورې مې چې ویلې هغه وخت د عمل باندې نه پوهېږي چې شی ده چې شی نه ده. کله چې پوهنتون کې واوښتو بیا پس هلکانو سګرټ مکټې وهه او چارسي وهل، ما ورسره کوم یو دود وهل. راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته زما تره زوی وه، عمل یې کوه. دې سره چې کور کې یو ځای شلم شپې دې سره مې دوه دشې واهله. داسې یو خواندې راته ورکړه، وخت چې بیرته تلم پوهنتون ته دوزان سره مې د دې نه واخسه. د استادان را باندې خبر شو کور کې زنګ یې وهه چې دای تازه داسې کار نه کوي، بیلې به ولېږه کور ته. بیا کور کې چې راغلم یو څه موده هېڅ شی نهشي کول. وادې راته وکړه، پس د واده بیا مې د عمل تخته شلم ده او دا پسته پسته مغزې مې داسې شو کې پیدا کړه. ورځ په ورځ مثلا اعصاب خرابېدل او یو څه درګیر شه بل څه درګیر شه چې وین واحد ځان دې درد کوي او لرزې راځي در باندې او ته به دې نیسي. مور پلار ټول نصیحت راته کوه چې دا کار مه کوه او ښې میلې پاسته چې وتلو به هلکانو سره بیا بنډاره شروع کولی. داسې د ورځې 1000 روپیو 500 او 200 دغنه مصرف کړو. د مصرف یې مور پلار ورکوه، ورور ورکوه، د کور نه نه پرېږدل. ممانیت یې کوه چې بیرون مه ځم، نشمه کوه چې کله د نور متدان دوزدي کوي، غلا کوي، بس ته به هغو سره وګرځي که دستان عموم بدی شي د فلانکي زوی هم وله دې دوزدي کې تاسو سره ګډ به همدا مصرف موږ قبول لرو، کور کې نشه وکړه. ما ته یې ورور مې پیسې ولېږلې د خارج نه، دا پیسې ما کور کې ونر کړه. دا مې راوړله په صرافي کې مې کېږدله. کله موده موده چې تلمه د رفیقانو سره موټر کې پیسې واخله وګرځېږه او چکر وکړه نشې وکړه. دوه میاشتې بعد لاړم صرافي ته پیسې و، پیسې دې خلاصې کړې دي تقریبا د 2.5 لک روپیو ومې سوځولې. زندگی تیم ور واچو پیسې ته موټر ته. داسې ورځ هم شله چې ناست یم نشې ته، مور مې راغلې لیدلې دي جړای کلي ده. بیا چې ډېر قرې راغلی روان دي حمله یې کړې او چشې سکرټ ټول چې اخیستلې ایسته کړي رانه. بیا هم لاړه د خپلې جړلې یا د خپلې مېرمنې مې خورانې ټول یو ځای شلې جړای کړې چې دې مال لاس ونیسه. چرت مې وهه، فکر مې کوه چې دا خو رښتیا وایي. بیا خپله ته خپله جړه راتله چې ته خو رښتیا د خپله زندگی ته دې ور واچوه، د خپله ماشومانو ته دې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نګالی د یو شتمن سړي زوی دی او یو انجلۍ ته یې د واده لپاره مرکه ورستولې ده. د انجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي سو چې نګالی ته به خپله لور ورکوي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفره راسي نو دوی ته به دستمال ورکړي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوۍ څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور نګالی ته ورنه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجي صاحب اسلام خان، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوې چې څنګه راغلی. تاسو خو همدا اوس راغلی، میلمانه زموږ سترګې او لیمې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجي صاحب اسلام خان، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلواره او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلاح د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته یو بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویا، تازه د سفر راغلی، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیا، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو؟ تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نه شي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوي؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د لک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړې دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کې.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې داسې خبر ورکوم چې زموږ صلاح ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.